حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې د قرآن عجائبات خو چرته هم نه ختمیږي، دا یو معجزه ده. ځینې خلک یو ځل کورس وکړي نو هغوی وایي چې بس مونږ دا کورس وکړو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې د دې عجائبات خو چرته هم نشي ختمیدی. باقی کتابونه کو تاسو ووایئ نو د یو سو ځلو نه سیوا نشئ ویلی، لیکن دا داسې کتاب دی چې هر ځل لی ووایئ نو د دې به نوی اثر وي. سبحان الله. چې بنده په کوم سیچویشن کې وي، یعنی چې د هغو څنګه حالات وي، نو هغه آیات په هغو باندې هغه شان اثر کوي. او فرمایلی دی چې دا څومره هم ووایئ نو دا نه زړیږي. نو هغه خلک چې هغوی یو ځل دا کورس کړی وي، نو د هغوی دا خیال وي چې دا خو مونږ ویلی دی، دا خو اوس زوړ شو چې اوس نور سیزونه ووایو او زده کړو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرې نه صحیح او رښتینی خبره بله د چا کیدی شي؟ خلک وایي چې اوس راته نور سوخیای نه، دا چرته هم نه زړیږي. او دا خبره ستاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی ده. نو دا قرآن یو معجزه ده، او هغه خلک د دې معجزې نه محروم دي چې څوک دا قرآن نه وایي، نو هغوی هم وایي چې دا زړې قصې دي. او دا قسمه خبرې اکثر د معاشرې انفلوئنشل خلک کوي چې هغوی ته ځان ډېر اوچت ښکاري چې ما خو پی ایچ ډی کړې ده، نو دا قسمه خبرې هغوی خوروي. سوچ کوي یوې ښځې خبره کوله چې یوه پی ایچ ډی ښځه ده، او هغه وایي چې دا احادیث وروستو لیکلی شوی دی، او دا چې چا لیکلی دی نو سړو لیکلی دی، نو په دې کې ټولې د سړو د فائدې خبرې دي. سوچ کوئ هغې چرته هم د حدیث کتاب ویلی نه و، او نه ورسره علم و، او داسې بهتانې لګولی دی. او هغه هم په صحابه پوری، په صحابه کرام رضی الله عنهم پوری. د انسان ایمان څنګه پاتې کیدی شي چې هغوی بهتانو لګوي، او هغه هم په صحابه کرام رضی الله عنهم پوری. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه خلق منع کړی دی چې زما په صحابه پوری چرته هم خبرې م کوي. کو تاسو د غرونو امر صدقه وکړی کنه، نو زما د صحابي د یوې مټی د صدقې برابر نشي کېدی. تاسو په هغوی باندې تان کوئ، ستاسو ایمان چرته لاړو؟ بیا او خپل ځان ته مسلمانان وایي دا دروغ نه دي. نو څه دي؟ اوله دي د حدیث کتابونه وګوري، نو بیا دي خبرې کوي. نو دا دي زموږ د نن ورځو حالات، او دومره تکلیف ملاویږي د دې د اورېدو سره. او چې خلکو ته وویلی شي چې د خدای دپاره علم واخلئ، نو هغوی وایي چې نه نه نه، مونږ ته ټوله پته ده. او دا حال دی د هغوی. او چې څوک دا قسمه خبرې کوي چې دا د زړې زمانې قصې دي، نو ليحملوا اوزارهم كاملتين يوم القيامه، ځکه چې هغوی اوچت کړي خپل بوجونه د قیامت په ورځ پوره پوره. او صرف خپل بوجونه نه، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، او د هغوی بوجونه به هم اوچتوي څوک چې به دوی گمراه کول بغیر د علم نه. په قرآن کې دا کوم ځای لیکلی دی؟ په قرآن کې خدای نشته دی. نو تاسو څومره قرآن ویلی دی، څومره علم دی درسره؟ یقین کوئ د ویلو سره هم د بندنه هر څه هیر شي چې دا څه خبره وه په دې آیت کې. او داغوی سره هیڅ علم نه وي، او په ناسته ناسته خبرې کوي. او دا افسوس خبره ده چې د میډیکل لپاره څومره کلونه بنده سبق وایي، د پی ایچ ډی دپاره، انجینیرینګ دپاره سبق وایي، لیکن د دین په معامله کې حال دا دی چې هر بنده ځان ته عالم، ځان ورته عالم ښکاري. هر بنده د قرآن تشریح کوي. او دا سوچ وکړو چې مونږ خو ډېر ښه عالمان یو، خو د هغوی بیک ګراوند وکتی شي نو هیڅ علم ورسره نه وي. د هغوی نه لږ تپوس وکړئ چې تاسو تعلیم د چا نه حاصلوئ. هغوی وایي زو فلانی کس اورم، د فلانی نه علم زده کوم. د چا نه چې تعلیم اخلي دا هغو څه بیک ګراوند دی؟ هغوی د کومو شیخانو نه علم زده کړی دی؟ دا سوچ خو لږ وکړئ. داسې خلک په خپله هم ګمراه وي، بېلارې وي، ورک وي، او نور خلک هم بېلارې کوي. دلته چې دا لیحملو واللی راغلی دی، یعنی د لام د لاندې چې کوم زیر دی، نو د دې دوه معنی کیدی شي. دلی یو معنی ده زکه چی یعنی داغی وجه بیانیگی یعنی دا هغوی چنن گمرا کوی نو زکه با دی اوچتوی ده نور خلکو بوجونه دا هغوی پیتی او دا دی لام وی مطلبی لام عاقبت یعنی دا داس خلکو انجام بسوی هغه مخ کی بیانیگی یعنی هغه خلک چې هغوی وایي چې دا خو زړې قیسې دي نو د هغوی انجام به د قیامت په ورځ داوي چې هغوی به خپل بوج هم اوچتوي او د نورو خلکو هم. امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې دا من لفظ چې دی دا من تبعیزیه دی چې دا من تبعیزیه نه دی د تبعیزیه مطلبی بعض یعنی بعضی بوجونه به د هغوی اوچتوي دا معنی نه ده دا من جنس والا من دی چې دوی به د هغوی پوره پوره بوجونه اوچتوي د خپلو بوجونو سره سره یعنی داسې نه ده چې موږ د چا لږ شان بوج واخلو چې د هغوی بوج سپک شي بلکې دوی به د هغوی ټول بوج اوچتوي. زموږ په مجلسونو کې خلک ډېر لګیا وي او خبرې کوي حالانکه د هغوی سره هیڅ علم هم نه وي که د هغوی نه تپوس شي چې تاسو د څومره ځایونو نه دیني علم حاصل کړی دی د کوم انسټیټیوشن نه مو سبق حاصل کړی دی ستاسو استادان څوک دي د هغوی ټول علم څه وي د انټرنیټ علم چې زه خو ډېر ریسرچ کوم ما خو ډېر کتابونه ویلي دي ستاسو مشایخ څوک دي یعنی شیخان څوک دي ستاسو شیخان څوک دي نو تاسو به وګورئ شاته به هیڅ هم نه وي نو دوی به خپل بوجونه هم اوچتوي او ورسره به د نورو خلکو بوجونه هم اوړي. څوک چې دوی بې لارې کړي دي بغیر د علم نه او د هغو په عقل هم آفرین چې هغو د دونه چې هغو د سره تپوس نه کړو چې تا علم د چا نه حاصل کړی دی دا ته چې دا قسمه خبرې کوي او هغوی به ډېر د کانفیډنس سره ښه فورسفل خبرې کوي بغیر د علم نه نو دا خلک چې اکثر داسې خبرې کوي د هغوی نه تپوس وکړئ نو پته به درته ولګي او بیا د هغوی خبرې نور خلق خوروي نو د داسې خبرو په خورولو کې احتیاط پکار دی ځکه چې کو تاسو د هغوی ایجنټان جوړ شئ ځکه چې نن خو خبرې خورول ډېر اسان دي نو تاسو اوله وګورئ چې دا خبره چا کړې ده تاسو ته څه پته ده چې دا ویډیو چا جوړ کړی دی چې دا څومره صحیح دی کیدای شي چې هغه کافر وي چې هغوی د یو سازش په وجه په مسلمانانو کې دا قسمه خبرې خوروي که علم در سره نه وي نو داسې خبرې بغیر د تحقیق نه مه خوروئ ګورئ هغوی بیا د قیامت په ورځ داسې نه شي ویلی چې ګورئ موږ ته خو پته نه وه دا بهانې به بیا د قیامت په ورځ په کار نه راځي. یوې کسې خبره کوله چې زه ځکه علم نه اخلم چې بیا زه د اخیرت په ورځ ویلی شم چې زما سره خو علم ونه نو ولی الله تعالی د هغې دا خبره نه اوري سبحان الله الله اکبر نو هغه به کوم خدای ته داسې خبره کوي چې هغو ته د ماضي یعنی تیر وخت پته نه وي چې دی داسې خبره کړې وه خپل خدای تاسو ته داسې ښکاري هغه په دې وخت هم ستا خبره اوري چې ستا په زړه کې څه درغلي ده سوچ وکړئ لږ چې موږ څومره غلطې خبرې د خولې نه راوباسو داسې ده لکه یو ماشوم چې بلته وایي چې زه به مور ته ګورې داسې دروغ وایم زه به خپلې مور ته داسې دروغ وایم او مور چې وي هلته ولاړه وي دا خبره اوري نو هغوی ته خپل رب څه ښکاري هغه خو زموږ د رګ رګ نه خبر دی یعنی الله تعالی زموږ د رګ رګ نه خبر دی د هغې علم لري چې څوک علم نه لري نو دا بنده نشي بچ کولی هلته نو د دین علم اخیستل دا ستاسو ذمهداري ده ځکه چې هلته بیا موږ د دې بهانو سره نشو خلاصېدی چې موږ څه وکړو موږ ته خو پته نه وه او دا نن چې ځان ته ډېر عقلمند وایي هغوی دې ځان پوهه کړي چې خپل بوجونه به خو خپل وي یعنی هغه به هم اوچتوي او ورسره به د نورو خلکو بوجونه هم وړي. نو څوک هم چې وایي چې زه په قرآن پوهېدل نه غواړم د رسول په خبره پوهېدل نه غواړم چې چا ته هم دا زړې قیسې ښکاري نو هغوی دې ځان پوهه کړي چې قرآن څه وایي. په حدیث کې راځي چې څوک د یو کار دپاره د چا رهنمایي کوي چې څومره هم خلک د هغو په خوله یو کار شروع کړي نو د هغه ټولو بدله به دوته هم میلاویږي اوس که هغه ښه کار وي او که بد کار وي. چې څوک هدایت طرف ته دعوت ورکړي نو هغو ته هم هغمره اجر میلاویږي څومره چې هغه بل بنده ته میلاویږي. ځکه خو موږ تاسو ته وایو چې خلکو ته ووایئ چې راشي قرآن طرف ته، ځکه چې دا حدیث دی. هغه چې څومره هم نیکي کوي نو د هغې اجر به تاسو ته هم میلاویږي، او د هغو په خپل اجر کې به څوک مې نه راځي. نو الحمدلله څومره ښه موقعه ده. او دا شان چې څوک بغیر د علم نه څوک بیلاری کوي، نه د دو سره خپل علم و او بلې هم بیلاری کړو، نو په دې دواړو باندې به بوجونه راځي. او دغه شان بعضی وخت بنده د دنیا نه لاړ شي او د هغو بدی په هغو پسې لیکلی کېږي. الا ساء ما یذرون، خبردار څومره بد دی کوم بوج چې دوی اوچتوي. استغفر الله، بوج خو د انسان چاته هم نه وي خوښ، خپل بوج خو لا خپل وي چې لا د نورو هم خلک اوچتوي. قد مکر الذین من قبلهم، بېشکه چال چلولی و هغه خلکو چې د دوی نه مخکې وو. فأتى الله بنيانهم من القواعد، نو الله تعالى راغي دا غوي عمارت لا دا بنيادوننا، يعني الله تعالى را اغرزول دا غوي عمارتنا دا بنيادوننا، او چترا پريوتو پا غوي باندي. وخر عليهم السقف من فوقهم، نو را پريوتو پا غوي باندي چت دا برنا. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، او پاغوی بان عذاب ده هاغ زين راغي چه هاغوی سوچ هم نشو کولي، ده هاغوی پا شعور کی هم نوا. یعنی بنیان چیوی عمارت هاغا ده پراپیگنڈا هم کی دیشی، یعنی پراپیگنڈا سازشونا دا قسم سیزونا دا هم ده یو عمارت پشانوی او یو عام عمارت هم وی. نو د دینه دوانه مطلبونه راتلی شي چې تاسو د دینه مخکې هم خلکو ته وګورئ. خلکو ډیر لوی لوی مکرونه کړي وو، چالونه یې چلولي وو. په اسرائیلي روایاتو کې راغلی دي چې نمرود چې وو نو هغوی یو عمارت جوړ کړی وو. هغه وایي چې زه په دې باندې وخیجم چې د دو خدای لږ وګورم. یعنی 5000 ګزه دنګ عمارت یې جوړ کړی وو، 15000 فوټه دنګ. هغوی چې زه وګورم نو بیا هغه عمارت را پریوتو. دا هم یو فزیکل یعنی جسمانی عمارت و. په هغه دور کې خلکو په پیغمبرانو پوری په الله پوری خبرې کړې وې او د پراپیګنډ عمارتونه یې جوړ کړي وو. لکه نن سبا هم کله په رسولانو پوری کارټونز جوړیږي، کله څوک کتابونه شایع کوي، کله په میډیا باندې پراپیګنډا کوي چې هغه دومره ودونه ولي کول، د دومره وړو په دومره وړو کې عمر والی جینۍ سره یو څنګه واده وکړو. دا ټولې پراپیګنډا ځي. او تاسو به وګورئ که دوی ځانونه مړو کړي، د دوی دا سازشونه، د دوی خبرې، د دوی تیوریز، د دین اسلام په مقابله کې خپلې تیوریز راوباسي، د دوی چې څومره هم نظریې دي هغه په خپله ختمې شي. یعنی دا غی عمارت په خپل را پریوزی، زکه چې دا غی سره سوبیس نوی، بنیاد نوی. په هر دور کې خلکو خبری رایستی دی، دا غی ټولی نظریه په خپل هم ختم شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې هیڅ فرق نه پریوزی. کو هغه پنور باندې لاړی وتو کی، یعنی کو یو بنده کو څوک پنور باندې لاړی وتو کی، نو هغه به په بنده باندې په خپل را پریوزی. لیکن زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې معمولی فرق هم ناراضی. کو هر قسمه خبره وکړي، خداغي و بال پاغي باندې پخپل راشي. نو د دوی چې کوم بنیان دی، الله تعالی راشي او څنګه د دوی چتون را وغورځيږي. او دا آیت چې کله 9/11 شوی وو، نو دې له ډېر زیات شهرت ورکړی شوی وو چې ګوره عمارت خپل چت باندې را وغورځېدو. والله عالم، یو آیت چرته داسې په خپله خو نه شو مونږ فټ کولی، لیکن چې کوم خلک هم داسې پراپیګنډاز کوي یا چې د توحید او دین اسلام خلاف چا خپل عمارتونه جوړ کړل، نو د هغوی عمارتونه به په هغوی د پاسه را پرېوتل. او د داسې ځای نه عذاب راغی چې د هغوی په شعور کې هم نه وه، یعنی پته ورته هم نه وه. او په ځینې قراتونو کې سقف هم راغلی دی. او سقف د سقف جمدين د دې مطلب به بشمار چتونه د دې مطلب بلډینګ هم کې دي شي چې مختلف منزلونه وي پکې هغه ټول چتونه لاندې را پریوتل د دې مطلب دی چې عمارت وغورځېدو په دنیا کې د غوی عمارت وغورځېدو ثم يوم القيامة يخزيهم په دنیا کې هم سپاتې نشول فرعون هم اویل نمرود هم داسې چالونه وچلول تاسو وګورئ څومره قومونه وو هغوی د خدای دعوه کړې وه چېرته لاړل هغوی تر نن ورځې پورې خلک خبرې کوي بیا هغوی چېرته لاړ شي د هغوی نومونه خړ شي داسې داسې کتابونه خلکو لیکلي دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلاف پراپیګنډا والا کتابونه یې لیکلي دي لیکن بیا هغوی پټ شي چې دومره بهادران دي نو بهر ته دې لږ راوځي که نه دا خوی په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې چې به د هغوی کوم انجام وي ثم یوم القیامة یخزیهم بیا به د قیامت په ورځ هم الله تعالی هغوی رسوا کړي د دې چالونو او پراپیګنډا په وجه او هغوی چې به وي چې دا اساطیر الاولین دي د الله کلام ته یې داسې ووي چې دا هسې زړې قیصې دي هیڅ نشته پکې پس هسې قیصې لیکلی شوي دي نو دا خلک به په آخرت کې رسوا شي داسې چې ویقولو هغه به وایي این شرکائی الذین کنتم شاقون فیهم تشاقون فیهم چرته دي زما شریکان د چا په باره کې چې به تاسو جګړې کولې دلیلونه مو پیش کول اوس هغوی چرته دي څوک دي چې تاسو ته لوی ښکارېدل تاسو به د خلکو سره جګړې کولې بحثونه به مو کول اوس هغوی چرته دي دومره خبرې کول تاسو له درتلې نو چرته دي هغه خلک قال الذين اوتوا العلم هغوی له به خبرې نه ورځي جواب ورکول به ورله نه ورځي نو څوک به جواب ورکوي هغه خلک چاله چې علم ورکړی شوی وو العلم واله هغه کسان وي چا چې به د دین علم لرو د وحي علم یعنی اهل ایمان هغوی به وایي په هغه ورځ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين هغوی به وایي په هغه ورځ چې بېشکه نن ورځ د کافرانو دپاره رسوایي ده یعنې د رسوایۍ عذاب به جدا وي بې عزتي ذلت انسان ته خپل عزت ډېر خوږ وي هغوی وایي چې کروټۍ میلاو نه شي خو چې عزت مې قایم وي چې ذلیل او خوار شي چې کله هلته ولاړ وي او د هغې نه علاوه به جدا عذاب هم وي هغه سزا جدا ده هغه سو دی په دنیا کې به د خلکو سره جنگ جګړې کولې په دنیا کې غټ غټ کتابونه لیکل په مجلسونو کې به ناس وو غټې غټې خبرې به یې کولې او اوس ورله جواب نه ورځي چې څو جواب ورکړو هر څو خو مخې له راغلل نو اوس لاړ شئ او راولئ هغه کسان د چا په باره کې چې به تاسو جنګېدی اوس نه هغوی شته د چا دپاره چې به دوی جنګېدل نه د هغوی سره څو جواب شته د دې نه د علم د فضیلت هم پته لګي چې د عالمانو به څومره عزت وي د قیامت په ورځ هغوی به خبرې کوي نو اوس دوی به د خپلو ګناهونو بوج هم اوچتوي او د خلکو ټول بوج به هم اوچتوي د دې مطلب دی چې انسان له ډېر احتیاط پکار دی د ویلو نه مخکې چاته د څه ویلو نه وړاندې ځکه چې ستاسو د خبرو اثرات وي په خلکو باندې کیدی شي چې ستاسو د ښې خبرې سره څوک نیغې لارې طرف ته راشي یا کیدی شي چې څوک ګمراه شي او تاسو ته پته هم ونه لګېده چې تاسو څوک بې لارې کړل دا د انسان آثار وي کیدی شي چې تاسو د بې لارې کولو دپاره نه وي ویلي هسې مو ویلي وي لیکن بل بنده هغه خبره راټینګه کړه او کیدی شي چې تاسو د نیکۍ خبره هسې کړې وي لیکن چا ته د هغې سره هدایت میلاو شو او توبه یې کړه د ګناه نه نیکۍ طرف ته راغې نو ډېر احتیاط پکار دی چې موږ خلکو ته څه وایو هسې خبرې مه کوئ ځکه چې د هرې خبرې څو نه څو اثر وي د هغې نه څوک نه څوک څو اخلي او داسې هم مکوي چې هسې خبره واوري او هغه زر زر نور خلکو ته ورسوي چې تر څو پورې ستاسو سره ښه صحیح علم نه وي. د قرآن خبره ضرور شیر کوي چې مونږ داسې وي، ځکه چې دا د حق دا اصلي او صحیح علم دی. دا بغیر د علم خبرې نه دي. نو اوس به دی دبل بوج چتوي چې کله دوی وفات کېدل نو د دوی مرګ څنګه و. داسې خلک چې ژوندي وي نو ډیرې خبرې اترې کوي، لیکن دا خبرې ډیره موده نه وي تر څو پورې چې د انسان سره ازادي ده. په الله او رسول پورې خبرې کوي، په اسلام باندې نکته چینی کوي. دا ازادي همیشه نه وي. چې کله مرګ راشي نو بیا څه وي؟ چې کله بنده د مرګ په حالت کې وي، کو مسلمان وي، کو کافر وي، کو مشرک وي، کو منافق وي، هسې په کتو باندې کو تاسو هغې ته وګورئ نو څه فرق به درته نه ښکاري. په ظاهره خو د ټولو یو شان ساوزي، لیکن شاته څه دي چې هغه مونږ ته په نظر نه راځي. اوس د غیبو خبره تاسو ته بیانیږي. زمونږ د غیبو ډېر شوق وي چې په غیبو کیسو کېږي. کوم علم چې زمونږ نه پټ دی غیب دی، نو دلته د هغې یو منظر بیان شوی دی کوم چې مونږ ته خیالي شوی دی. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ها خلق چې کله د هغوی ستا فرشتې اخلي په دې حال کې چې هغوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی وي. د دې څه مطلب دی؟ چې په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی و. زمونږ د پلار آدم علیه السلام دعا ده، ربنا ظلمنا أنفسنا، چې ای زمونږ ربه مونږ په خپل ځان باندې ظلم وکړو. ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، دا هم یو دعا ده چې ای ربه ما په خپل نفس باندې یعنی په خپل ځان باندې مې ډېر غټ ظلم کړی دی. نو ظلم څه وي؟ ظلم چې دی نو د هغې درې قسمونه دي. اولنی قسم چې دی د ټولو نه غټ ظلم چې دی نو هغه شرک دی، هغې ته ظلم عظیم ویلی شوی دی. دویم هغه ظلم دی چې انسانان یې د انسان سره کوي، څوک یې ووهو، مړی کړو، د چا مال یې وخوړو، د هغوی سره یې سزیاتې وکړو، دا ټول هر څو په ظلم کې راځي. دریم هغه ظلم دی کوم چې د آدم علیه السلام په دعا کې دی، ربنا ظلمنا انفسنا، او دا ظلم انسان په خپل ځان باندې کوي، یعنی د الله تعالی نافرمانی کوي، ګناه کوي، هغه هم ظلم دی. نو دا درې ظلمونه تاسو یاد ساتئ. دا درې قسمه خلک چې دي دوی ته ظالمان ویلی شوي دي. چې کله دا خلک مري نو څه شي؟ دا ظالمین وو. دلته نون غورځېدلی دی، په خپلو ځانونو یې ظلم کړی و، یعنی ګناهونه یې کول او توبه یې ونه ویسته. مرګ ورله راغې، فرشتې راغلې، اوس څه کېږي؟ فالقوا السلام، د فرشتو په مخ کې ډېر ښه شي، ځکه چې اوس فرشتې راغلې. هغوی فرشتو ته ګوري، ټوله لویي ختمه شوه، ډېر فرما برداره شول، سله صفایي یعنی هتیارې وغورځول. تر دې وخته پورې خو ډېر په پړه باندې نښتې وو، د چا خبره یې نه اورېده. دا خیال یې و چې ما ته څوک څه ویلی شي، او اوس څه وشو؟ ایله ځای له راغې. اوس دې سوچ وکړي، هر هغه بنده چې ظلم کوي په دې درې قسمه کې هر کس کېدی شي، یعنی هغه سوچ کړی و چې توبه و باسم. که څوک په چا ظلم کوي، په چا یتیمانانو، کونډو، غریبانانو، مسکینانو، ظاهره ده په غریبانانو د خلکو وس رسي، کله په کور کې، کله بهر، هغو ته خپل ځان سوخ کاری چې ما ته خو څوک څه نشي ویلی، لیکن چې فرشتې راشي نو څنګه معصوم جوړ شي. ما کنا نعمل من سوء، چې مونږ خو سوبدي د سره کړي نه ده. انسان څنګه زر دروغ ویل شروع کړي؟ مونږ خو سو نه دي کړي. لکه چې په یو مجرم باندې یو پولیس چاپه غورځوي، چې کله هغه جواری کوي نو هغه زر منکر شي چې نه نه نه، ما خو سو نه دي کړي، زه خو هسې دلته کې ناسم. نو دغه شان داغي حالت وي، فرشتې راشي، انسان ته څه پته وي چې مرګ څومره لري دی. اچانک هارت اټیک راشي، اکسیډنټ وشي، ناسا په ترینسا لاړ شي، په ناسته ناسته داسې اچانک، کچر انسان ظالم وی نو هغوی فرشتو ته منتونه کوي، کوم چې مونږ ته په نظر نه راځي، مونږ ته داسې ښکاري چې بس ساترې نوزی، لیکن دا هر څو په هغو باندې تیریږي، د فرشتو سره خبرې کوي، فرشتې ورسره ناستې وي او هغه منکر شي چې نه 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 ما خو څه کړي نه دي. بلا ولی نه، ان الله بما کنتم تعملون، بېشکه الله تعالی ته ټوله پته ده چې تاسو به څه کول. اوس د الله تعالی خبره هم کېدی شي او دا د فرشتو خبره هم کېدی شي چې الله ته ټوله پته ده چې تاسو به څه کول. د انسان په خبرو به څوک یقین کوي هغه وخت؟ فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، هغوی ترې نسا اخلي او ورته وایي چې ځئ د دوزخ په دروازو کې داخلیږئ، په هغې کې به همیشه یې. فلبئس مثوى المتكبرين، څومره بد ځای دی د تکبر کول والو. بیا د تکبر خبره راغله، هغوی به ایمان نه راوړو، خبره به یې نه منله او دې ته ظلم ویلی شوی دی. انسان ته د الله حدونه سخکاری نه، الله دې معاف کړي، د الله خبره نه مني، حق ورله راشي هغه نه قبلوي، د الله احکامات د هغو حکمونه ورته ښکاري نه، ځکه چې تکبر و پکې. خپل عقل به ورته هر څه ښکارېدو چې زه ډېر عقلمند یم، زه ډېر علم واله یم، ټول علم زما سره دی، ولې مونږ پوهیږو نه؟ څومره خلک دي چې داسې خبرې کوي. نو زی اوس په جهنم کې داخل شي. الله اکبر، دا خبره مونږ ته د حدیث نه هم پته لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو فاسق، فاجر یا کافر مری او فرشتې راشي او دا غونه سا اخلي، نو داسې ویرې والے شکلونه وي د هغه فرشتو، دا هغوی سره تبرونه وي، سټکې وي، قینچیانې وي او میخونه وي ورسره، او بیا هغو ته ووایي چې ای خبیث روح، ای مغضوب روح، چې چاته د غصې سره داسې خبرې وشي نو په هغو کې به بیا څه پاتې شي. داسې ویرې والا او د پاسه چې داسې خبرې، یعنی داسې ویرې والا شکلونه وي د هغوی، او د پاسه چې داسې خبرې کوي هغو ته چې راوزه د الله د غضب او غصې طرف ته، راوزه د الله غضب او غصې طرف ته، د جهنم عذاب طرف ته. هغه روح داسې وویریږي چې بیا راوزینه، او د فرشتو نه به کوم خوا تختی روح، هغه روح پټیږي په جسم کې او راوتل نه غواړي. مونږ ته ښکاري چې ښه په آرام سره پروت دی، او فرشتې په زوره داغونه روح راوباسي. والنازعات غرقا والناشطات نشتا، په سورة النازعات کې راغلی دي چې ډوبی شي، یعنی فرشتې، او روح راوباسي، او داسې په زوره هغه روح راوباسي. په حدیث کې راځي چې په کانټه دار وسپنې سلاخونه وي چې د هغې سره لونده وړی راکاږلی شي، نو په دې سلاخونو پورې لکه هغه وړی چې تار تار نښتی وي. دا حال وي د ظالمانو چې کله فرشتې د هغوی نه روح راوباسي. او په سوره انعام کې په آیه نمبر 93 کې راغلی دي، کاش چې تاسو ظالمانو ته په هغه حالت کې وګورئ چې کله د هغوی د سا د وتلو وخت وي، نو فرشتې ورته لاسونه اوږدوي او وایي راوباسه خپل روح، نن به تاسو ته د هغه خبرو په وجه رسوایۍ والا عذاب ملاویږي، کومې خبرې چې به تاسو په ناحقه باندې کولې په الله تعالی پورې. تاسو به د الله د آیتونو سره تکبر کوو، سوچ کوئ په داسې حالاتو کې داغونه روح اخلي، او مونږ ته دا هر څو نښکاري داسې په راکاږلو راکاږلو سره، او په ځینې ځایونو کې راځي چې د وهلو ټکولو سره د هغوی شاګانې وهي، او په دې حالت کې د هغوی نه روح راوباسي. او چې کله د هغوی نه روح راوباسي او د هغې نه داسې څخا بوی راځي لکه د مرداري نه چې بوی راځي، ډېر کرکې واله، او چې فرشتې هغه بره اسمان ته وړي، نو په لاره په فرشتو باندې داسې څخا بوی لګي، هغوی وایي چې دا خو یو خبیث روح دی چې اسمان ته وړی کیږي. نو دا اولنی اسمان فرشتې تپوس کوي چې څوک دی. فرشتې هغوی ته وایي چې دا فلانی دی، د فلانی زوی. نو فرشتې ورته وایي چې د دې خبیث روح لپاره هیڅکله مرحبا، یعنی په خیر راغلی نشته، خوشاندید نشته، د دوی لپاره به د اسمان دروازې نه کلاویږي، دې ښکته ځمکې ته وغورځوئ، دا خوار شوی او هغوی د هغه ځاینه هغه راوغورځوي او هغه پسې جین کې کیښودی شي. نو دا د کوم وخت خبره ده دلته؟ چې کله د دونه ساه اخستې کیږي. فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، چې بس داخل شه په دروازه کې د جهنم، چې پس داخل شه په دروازو کې د جهنم او سجین ته وغورځوي. لا هو قیامت راغلی نه دی، بیا هغو ته ولې ویلی شي چې تو په جهنم کې داخل شه؟ ځکه چې د جهنم ټیسټ یعنی ذائقه د دې ځای نه شروع شي، د جهنمی د قبر نه ټولې سزاګانې شروع شي. او په حدیث کې راځي چې د جهنمی کس دپاره جهنم طرف ته کړکۍ کولاو شي چې د هغې سره هغه د اور عذاب محسوسوي، او هغو ته خیالي کیږي چې دا ستا ځای دی، دلته کې به ځې، دروازه ورته کولاو شي یا کړکۍ ورته کولاو شي، هغه شپه ورځ د هغه ځای نه ګوري، د الله تعالی د طرف نه حکم راشي چې دو ته د اور لباس واغوندی، د اور جامې ورته واغوندوي، او فرشته مسلط شي په ګرزونه یې وهي. اوس هم خلک وایي چې عذاب قبر نشته، نو ولې دا ټول احادیث اسی دي؟ او دلته په قرآن کې د مرګ خبره راغله، لا خو خبره شروع شوې نه ده، لا خو د قیامت خبره شروع شوې هم نه ده، لیکن د دې ځای نه د جنت والو دپاره د جنت پشان قبر، د جنت پشان حشر وي. لکه اوچت خلک چې وي، هغه له خپل مقام ته نه وي رسېدلي، لیکن په ایرپورټ هم د هغوی سره د وی آی پیز په شان سلوک کیږي. ټول خلک ورله عزت ورکوي، د هغوی د ناستې ځای هم ښه سپیشل وي، وی آی پیز والوي، وی آی پیز والوي. په جهاز کې هم فرست کلاس سیټونه وي، او چې کوزیږي نو رډ کارپیټ یعنی سر قالین ورته وغوړیږي. لا خو رسېدلی هم نه دي، لیکن سلوک ورسره د وی آی پیز کیږي. دغه شان د دې سره د دوزخیانو سلوک کیږي، د شورو نه وهل ټکول، فرشتې عذاب والا، په قبر کې هم عذاب، کړکۍ ورته هم د عذاب نه کولاو شوه. په قرآن کې د فرعون په باره کې دي چې فرعون او د هغو آل چې سحر ماښام پاغو باندې دوزخ پیش کیږي، یعنی پاغو باندې او دغو په آل باندې. لا خو قیامت راغلی نه دی، نو د کوم اور خبره کیږي؟ د دې مطلب دی چې هغو له په قبر کې عذاب ورکړی کیږي. نو دا د عالمی برزخ خبرې دي، او په قرآن کې آیتونه دي چې هغه عذاب قبر طرف ته اشاره کوي، او په حدیث کې خوازیه شوی دي دا خبرې. لیکن په مسلمانانو کې هم د عذاب قبر نه منکر خلق شته. فلبئس مثوى المتكبرين، ډېر بد ځای دی د تکبر کولو والو. اوس د نورو خلکو خبره ده. وقیل الذین اتقوا ماذا انزل ربکم، او به ویلی شي هغه خلکو ته څوک چې متقین وو، چې څوک په دنیا کې پرهیزګار وو، مؤمنان وو، د کفر او شرک او ګناهونو نه به خپل ځانونه بچ کول، تقوا والا ژوند دي تیرول، او خپل ځانونه د ګناه نه بچ ساتل چې چرته ګناه رانه ونه شي، چې د الله نه فرمانی زو نه کړم. چې کله د هغوی نه پوښتنه وشي چې ماذا انزل ربکم، دا سوال له کافرانو نه هم شوی وو. هغوی وی چې دا خو اساطیر الاولین دي، د زړې زمانې قصې دي، او چې د دوی نه دا سوال وشو چې ستاسو رب سنازل کړی دي، نو د نیکانو خلکو جواب وو کې قالو خیرا، هغوی وایي خیر. د دواړو په ژوند کې فرق دی، نو په انجام کې هم ډېر غټ فرق دی. نو داسې چېرته نه شي کېدی چې د دواړو ژوند دي مختلف وي او انجام دي یو وي. هغوی د الله کلام نه منو، چا یعنی کافرانو، چې دا خو زړې خبرې دي، دا په دې زمانه کې نه چلیږي، دا خو څوارلس سوه کاله زړې خبرې دي چې اوس په دې څوک نشي چلیدی. چې کله داسې خبرې خلق کوي، نو بیا به د هغوی انجام هم هغه شان وي. او که د متقی خبره ستاسو په ژبه وي، نو قالو خیرا، ډېر ښه شی دی، چې دا کلام ډېر ښه دی، دا خو خیر دی چې د الله د طرف نه نازل شوی دی.
للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه،
چې چاته قرآن خیر ښکاري، فائدې والا ورته ښکاري، نو بیا به د هغوی ژوند څنګه وي؟ سوچ کوئ، ظاهره ده چې چاته یو شی ښه ښکاري نو هغوی بیا په هغې باندې عمل کوي که نه، بیا بنده د هغې د اخیستو کوشش کوي. وخیر مما یجمعون، او دا بهتر دی د هغه هر څیز نه چې دوی جمع کوي. په دې کې خو خیر او خیر دی، نیکی او نیکی ده. یو هغه خلک وو چې هغوی ته پکې سو خیر په نظر نه راتلو، چې دا خو فالتو شی دی، د فارغو ښځو کار دی، چې د چا سو کار نه وي. نو هغوی وایي چې راځئ چې قرآن وایي، نو هغوی وایي چې راځئ چې قرآن وایو. نن خو چې چاته وګورئ نو کلاسونه اخلي. دغه شان خلک قرآن ته په کم نظر سره ګوري، د دې تعلیم ورته سو ښکاري نه، چې دا خو هسې د فارغه خلکو مشغله ده. چې څوک جاب کوي نو ډېر ښه کار کوي، او چې قرآن وایي دا سو کوي، هسې وخت ضایع کوي. دی فارغه دي، وزګار دي. نو دا د دوو مختلفو سوچونو خلک دي. چې چاته دا ښه ښکارېدو نو د هغوی د پاره حسنه ده، په دنیا کې هم حسنه ده، صرف په آخرت کې نه. یاد وساتئ، دلته راغلی دی فی هذه الدنیا، په دې دنیا کې هم د هغوی د پاره حسنه ده، هغوی ته به په دنیا کې هم نیکی ملاویږي. ستاسو خو خیال و چې دا صرف د آخرت د پاره دی، په آخرت کې خو به وي. ولدار الآخرة خیر، او البته کور د آخرت خو بهتر دی، او په دنیا کې هم د دوی د پاره خیر دی. او زموږ دا خیال دی چې د دنیا خیر دا دی چې زه ډېره پیسه وګټم، زیات فیشن وکړم، ښه کپړې واغوندم، او دا د دنیا خیر دی. زموږ ټوله توجه په دې باندې ده، په دې خبرو باندې مرو. حالانکه قرآن وایي چې څوک قرآن ونیسي او زی، او دا ورته خیر ښکاري. للذین احسنوا، هغه خلک چا چې نیکي وکړه، ښه والی وکړو، یعنی ښېګڼه وکړه. فی هذه الدنیا حسنه، د هغوی دپاره په دنیا کې حسنه ده، ځکه چې د هغوی ژوند بدل شو که نه. د هغوی ژوند اوس هغه شان نه دی لکه څنګه چې مخکې و، د هغوی زندگی بیا بدله شي. هغه خلک چا چې به ډایجست وی، رسالې به وی، اوس هغوی قرآن وایي، قرآن په لاسونو کې راغی. هغه خلک چې میوزیک به اورېدو، اوس د قرآن تلاوت اوري، اوس د هغوی غوږونو ته لذت د قرآن د تلاوت سره ملاویږي. هغه خلک چې دې طرف ته نه راتلو، اوس د هغوی ژوند بدل شو، په دې دنیا کې هغوی ته خیر ملاویدل شروع شو، هغوی اوس په نیکۍ کې منډه وهي. د دې نه غټه حسنه بله څه کېدی شي. ولدار الآخرة خیر، او د آخرت کور خو ډېر ښه دی. ولنعم دار المتقین، او البته څومره ښه کور دی د متقینو. اوله وفرمایلی شو چې څومره بد ځای دی د متکبرینو، او اوس راغی چې څومره ښه کور دی د متقینو، څومره ښه کور دی د هغوی. د هغوی به کوم کور وي، څنګه کور به وي؟ جناتو، هغه جنتونه دي، یو جنت نه دی، ډېر جنتونه به هغوی ته ملاویږي د همیشه د پاره. عدنن، او جنت عدن دا د جنت نوم دی. په انګلیش کې ورته هم ایډن ګارډنز ویلی شي. یدخلونها، هغوی به داخلیږي په هغې کې. تجری من تحتها الانهار، د هغې د لاندې نه به نهرونه بهیږي. لهم فيها ما يشاءون، دا غوی د پاره به هلته هغه سوی چې هغوی غواړي، چې څه هم هغوی غواړي. د انسان فطرتي طور شینوالی، چینې، غرونه، یعنی دا قسم سیزونه چې وي نو د هغوی خوښ وي، فوارې خوښې وي، آرامده محفلونه، باغونه، دا قسم سیزونه همیشه ذهن لرازي. ځکه خو د سیل لپاره هم داسې ځایونو ته ځي چې تاسو څومره هم ښکلي ځایونه او ښایسته ځایونه وګورئ، نو جنت د هغې نه ډېر زیات ښکلی دی. هغه چې څومره ښایسته دی نو د هغې موږ د سره سوچ هم نشو کولی، او هلته به هر هغه شی میلاویږي چې څه تاسو غواړئ. داسې به ولې وي؟ ځکه چې په دنیا کې څوک د الله تعالی د مرضۍ سره چلیږي، نو هلته به بیا د هغو مرضی چلیږي، نو هلته به بیا د هغو د مرضۍ سره هر شی هغو ته ملاویږي. منافق او کافر د خپلې مرضۍ ژوند تیروي دلته، نو هلته به هغو ته دا قسم سیزونه نه ملاویږي. اوس ستاسو خوښه ده چې کوم خوا تلل غواړئ، چې څوک دلته مهنت وکړي نو هغو ته به هلته ښه ژوند میلاو شي. په دنیا کې مونږ خپلو بچو ته وایو چې نن ښه مهنت وکړئ، سبق وایئ، نو سبا له به بیا مزې کوئ، ښه نوکري به درته میلاو شي. داسې وایو که نه؟ که نن مو د غفلت ژوند تیر کړو نو مخکې بیا ډېره ګرانه ده، هلته خو بیا اور دی. نو د آخرت فرق خو ډېر غټ دی، د دنیا فرق خو بیا هم ډېر کم دی. چې د یو کس سره ښه جاب وي، په اے سي کې ناست وي او بل په سور نور باندې کار کوي، لیکن د هغه ځای فرق خو د ځمکې او آسمان دی. یو د دوزخ اور دی او بل طرف ته د جنت باغونه دي. نو دا مرضي چیرته پکار ده؟ په دواړو ځایونو کې زموږ مرضي نشي کېدی. که دلته مو د الله په مرضۍ باندې ژوند تیر کړو نو هلته به درته ستاسو د مرضۍ مطابق هر څه میلاو شي. نن موږ وایو چې موږ څه اغوندو نو زموږ مرضي ده. زما کور زما مرضي، زما ژوند زما مرضي. موږ د خپل زباني حال سره الله تعالی ته وایو چې زما مخ زما مرضي. دا موږ په خوله نه وایو، خو زموږ د ژوند نه پته لګي چې زموږ سوچ داسې دی. زما پیسې دي، زما مرضي به وي. چته داسې سوچ مو کړی دی چې د الله مرضي به چلیږي. او صرف د جسم خبره نه ده، په هر سیس کې وګورئ، مسله خو ټوله د مرضۍ ده. زه ژوند په خپله مرضۍ باندې تیرول غواړم. هر کار دې زما په مرضۍ او زما په خوښه باندې کیږي، چې څنګه ماته صحیح ښکاري. بس هغه شان هر بنده د خپلې مرضۍ ژوند تیرول غواړي. نو دلته به خپله مرضي پرېښودل وي. که زموږ خواهش پوره نه شي، زړه مو مات شي، د الله په مرضۍ بتلل وي. صرف شپېتو یا اویا کاله خپله مرضي پرېښودل دي او بیا د همیشه دپاره آرام دی. او که دلته په خپله مرضۍ لاړو نو بیا به هلته خپله مرضي نشو کولی. دا فیصله اوس تاسو ته کول دي چې بهر ته وځئ نو څنګه وتل غواړئ، د خپلې مرضۍ مطابق او که د الله په مرضۍ. جاب کول غواړئ نو د خپلې مرضۍ مطابق ګتل، یعنی که جاب کول غواړئ نو د خپلې مرضۍ مطابق ګټل غواړئ او که د الله په مرضۍ. تاسو خوراک کوئ، د چا په مرضۍ خوراک کول غواړئ؟ د خپلې مرضۍ او که د الله تعالی د مرضۍ. كذلك يجزي الله المتقين. او دغه شان به الله تعالی بدله ورکوي متقینو له، الله به بدله ورکوي پرهیزګارو له. چې چا د الله تعالی د مرضۍ مطابق ژوند تیر کړی وي، د الله نه د ویرې په وجه یې ګناهونه پریښي وي او ژوند یې تیر کړی وي، نو دغه شان بدله به بیا هغوی ته میلاویږي. الذین تتوفاهم الملائکة طیبین. هغه خلک چې کله فرشتې د هغوی نه روح اخلي نو هغوی په داسې حال کې وي چې پاک صفا وي. صرف جسمانی طور پاک نه وي، بلکې د هغوی عمل هم پاکیزه وي، د هغوی کردار پاکیزه وي، د هغوی اخلاق پاکیزه وي، د هغوی خوراک څښاک پاک صفا وي، د هغوی ټول ژوند پاک وي. طیب پاک ژوند تیرول، هیڅ بې حیايي، یعنی هیڅ ته بې حیايي فحاشي خبرې نه کوي، حرام تعلقات نه ساتي، شرک نه کوي، د حرام کمایي نه کوي، هغوی کنزلي نه کوي، غیبت او چغلي نه کوي، نه په چا باندې بهتان لګوي، دروغ نه وایي، طیب وي، پاک. د هغوی هر شی پاک وي. په دې یو لفظ کې پوره ژوند راغی. ښه صفا عقیده، ښه معاملات کوي، په سوچ کې هم پاکیزګي وي، په هغوی کې خیر وي. دا یو پرسنالیټي ده، یو کردار دی. او چې د دوی نه د سا اخیستو دپاره فرشتې راشي نو څه به وي؟ یقولون سلام علیکم. هغوی به وایي سلام دې وي په تاسو. په جنت کې د هر طرف نه سلام وي. سلام علیکم، او دا څومره غټه کلمه ده، د سلامتۍ پیغام دی. دا موږ له تحفه راکړی شوي ده چې کله د یو بل سره میلاویږئ نو سلام کوئ. او دا څه وړه خبره نه ده، فرشتې هم سلام کوي. خپلو بچو ته دا خبره وکړئ نو هغوی به ډېر فیسینیټ شي په دې خبره باندې. هغوی به وایي سلامتی دې وي په تاسو، سلام علیکم. او د دې مطلب دی چې په تاسو دې سلامتی وي. د سلام سره بنده ته خوشحالي میلاو شي او هغه بیا دا سوچ نه کوي چې دې سو په خراب نیت سره راغلی دی. مطلب ښه خبره ده. ادخلوا الجنه، داخل شي په جنت کې. بما کنتم تعملون، په دې وجه چې تاسو به عمل کوو. دلته خو د هغوی د سا د اخیستو وخت دی. د جنت خبره ولی راغله؟ ګورئ، هم هغه خبره ده چې په قبر کې به د هغوی دپاره د جنت کړکۍ کلاو شي، د جنت هواګانې به پرې لګي. د کړکۍ مطلب دی چې یو سوری به وي، لکه د کړکۍ خبره کېږي کله د دروازې، لیکن په حدیث کې دی چې یو اوپننګ به وي، هغه به د جنت د نعمتونو نظاره کوي، خوشحالیږي به. مؤمن ته به د هغو کور هم اوښیلی شي. سبحان الله، د هغو قبر به هم داسې کلاو شي، او یا لاسه به د سترګو د نظره پورې کلاو شي. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. یا الله، مونږ په دې خلکو کې شامل کړي. د سوارلسمې د سپوږمۍ په شان په هغې کې به رڼا وي، او د جنت خوشبوداری جامې به ورته واغوستې شي. نرم او نازکه بستره به ورله ورکړی شي، او هغو له به ښکلي شکل واله خوشبودارو جامو واله څوک راشي، هغه به پوښتنه کوي چې ته څوک یې، یعنی مړی به تینه تپوس کوي. هغه به وایي چې زه ستا نیک عمل یم، او د آخرت په ژوند کې تا له د آرام او انعام زیری درکوم. نو هغه به خواهش کوي چې اوس زر قیامت راغلی، چې زه زر خپل کور ته لاړ شم. ای الله، مونږ په دې خلکو کې شامل کړي. آمین یا رب العالمین. په ځینو احادیثو کې راځي چې زه خپل کور والو ته تلل غواړم چې زما سره به څومره ښه انجام وي. هغه وایي چې زه هغوی ته ویل غواړم چې کله مونږ ته څه ښه شی میلاو شي او زمونږ کور واله په مونږ پسې خفه وي، نو مونږ وایو چې زه خپل کور واله خبر کړم چې ما ته خو ډېر ښه ځای میلاو شوی دی. الله اکبر. او چې کله هغو له د مرګ فرشتې راشي، نو د هغوی مخونه د نور په شان روښانه وي، داسې ښکلي شکلونه به وي د هغوی، او هغوی به راشي او سلام به وکړي. او ملک الموت چې ترینه سا اخلي، نو هغه به ورته وایي چې ای طیب روح، خوشاله شه، ستا د رب رحمتونه دي، د جنت نعمتونه دي ستا د پاره. چې هغو ته دومره غټه خوشحالي میلاویږي، نو هغه به بیا ولی نه خوشحالیږي؟ او هغه به بیا په دنیا کې ټول وخت د دې لپاره محنت کړی و، د هغو ټول کوششونه دا و، یعنی هغو په دنیا کې ټول وخت د دې دپاره لګولی و، محنتی کړی و، د هغو ټول کوششونه دا و چې زما الله زما نه راضی شي، او د هغو روح داسې راوزي لکه د مشک د خولې نه چې اوبو راوزي، چې د هغې خوله کلاو شي، اوبو ترېنه وبهېږي. نو دغه شان به د هغو روح په اسانه راوزي. بیا څوک دلته اوسېدل غواړي چې چاته داسې خوشخبري میلاو شي چې ستا رب ستا نه خوشحاله دی، نعمتونه دي ستا دپاره، نو هغه به ولي راوتل غواړي؟ دا به هغو ته میلاویږي چې چا د الله د مرضۍ ژوند تیر کړی وي. هغه په دنیا کې د هیچ چا پروا نه وه کړي، صرف د خپل رب مرضی کړي وه. او د مؤمن لپاره دنیا قید خانه ده. هغه ډیر هر څه دلته برداشت کوي، د خلکو خبرې برداشت کوي، ډیر صبر کوي، ځکه چې هغه د الله د مرضۍ ژوند تیرول غواړي. دا خو د هغو خواهش وو، نو د هغو روح په اسانه راوزي او فرشتې قبض کوي، او هغه اونغاړي په داسې کفن کې چې د جنت نه یې راوړی وي. د هغې نه داسې ښکلي خوشبوي خیږي، او چې کله فرشتې اسمان ته خیږي، نو په لاره کې ترېنه نورې فرشتې سوال کوي چې دا څوک دی چې دا ښکلی سمیل د دونه راځي. هغوی وایي چې دا فلانې دی، د فلانی زوی. او چې آسماني فرشتو ته ور اوډه به وي، نو هغوی وایي چې دا پاک روح دی. دغه شان فرشتې هغه دویم او دریم آسمان ته وخیږي، او د اووم آسمانه پورې دغه شان کیږي. هغو ته څومره عزت میلاویږي؟ سبحان الله. د اولني آسمان فرشتې د هغو سره د دویم آسمانه پورې ځي، په مخه ښه ویلو دپاره. د دویم آسمان هغه ور سره دریم ته، او دغه شان دریم واله څلورم ته وخیږي د هغو سره. سبحان الله. او دغه شان د اووم آسمانه پورې فرشتې به سره ځي، او هلته د الله سبحانه وتعالی حکم شي چې زما د دې بنده نوم په علیین کې ولیکه، نو بیا هغه هلته ولیکلی شي، او د هغو روح بیا د سوال او جواب، یعنی او د هغو روح بیا د سوال او جواب د پاره الله تعالی آسان کړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې انسان لبیا الله تعالی ثابت قدمی ورکړي او په قبر کې هم او دا ثابت قدمی د الله تعالی د طرف نه غوته ملاو شي. نو د الله نه دعا پکار ده چې یا الله موږ له طیبین والا ژوند راکړي، او ای الله موږ له متقین انجام راکړي، او الله تعالی د قولی ثابت سره داغوی مدد کوي. او دا موږ په سوره ابراهیم کې ویلی وو چې څوک په دنیا کې په دې قولی په دې قول باندې جمع شوي او چې منکر او نکیر سوالونه کوي دا غونه، نو په هغې کې الله تعالی هغه ته دا هر څه وښایي. سبحان الله. اوس تاسو د دواړو خلکو انجام ولیدو، نو دلته د انسان نه سوال شو چې اوس تاسو ټولې خبرې واورېدې. هل ينظرون، اوس هم انتظار کوي. د هل دوه معنی دي چې آیا تاسو انتظار کوي یا نه هغوی انتظار کوي. ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك، آیا تاسو په دې انتظار کوي چې فرشته راشي. فرشته کله راځي بندله؟ د مرګ په وخت کې. یعنی تاسو د مرګ انتظار کوي بیا چې بس هر څه ختم شي، لکه د انسان د پرچې د ورکول وخت چې ختم شي او تلی ووهلی شي چې بس ټایم اوس ختم دی او پرچه ترینه واخیستی شي، نو تاسو د هغې په انتظار کې. ځکه چې زموږ انتظار دین ته د راتلو ډیر اوږد وي. موږ انتظار د څه خبرې کوو چې بوډاګان شو نو دا کار به وکړو، بس چې دا کار مې وشي نو بیا به راشم. اوس خو مې لا واړو ماشومان دي چې دوی لږ لوی شي نو بیا به وکړم، چې د کور انتظام مې وشي نو هله به وکړم. اکثر د ماشومانو بهانه خلک ډیره کوي، لیکن کو بچی مو لوی هم شي نو بنده بیا هم نه فارغیږي. او اصل خبره دا هم ده چې تاسو ته دومره موقع ملاویږي هم او کنه. یعنی چې بالکل زمونږ خپې په قبر کې شي، نو هغه وخت به بیا موږ دین طرف ته راشو، بیا به نیکان شو او د آخرت دپاره به کار وکړو. او دا هم یوه خبره ده چې کله ماشومان لوی شي نو بیا به دین چا ته خیي. چې کله خلک په بوډاوالي کې دین ته راشي نو هغوی افسوس کوي چې کاش موږ په ځوانۍ کې راغلی وي، نو نن به زموږ د بچو داسې حال نه وو. ډیر کم خلک وي چې هغوی راشي. نو آیا هغوی د مرګ په انتظار کې دي چې فرشتې راشي او امر ربک، یا ستاسو د رب فیصله راشي؟ او د امر ربک معنی عذاب هم کېدی شي او قیامت هم.